په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو پایل زنوري استنوري د سات په خبرونو کوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. د امینه محمد په خبره پر طالبانو ډیر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي. خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغو اداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو تېر کال یې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکایي د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تېرې کړي د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتېد چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبي کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. وروسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لرې واټن نشتون کو توغندیو د لیګ لار هم خلاصه کړو او همدارنګه باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کل ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سره نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبرې. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، د خلکو مالداري تلف سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستای سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میز هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي، تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي، تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزونه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کوماکو ته مال وهال مو ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولیژو سره موږ ډېرې سختې ولیژو سره مور موږ سره دې کوماک اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکېږ. موږ څاروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل واورې ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې. البته چې واورې سړې شوې دي، زموږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده. واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرقو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرقو تنفسي په مجرا کې تضایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پرسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د یو ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې مانا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع شي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسیح وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مکړه د طرقو تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل برابروي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې د هغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي، ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چېرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي. او که چېرته یخ زدګي سره مخامخ شو، هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي، اول ته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته ساله وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي، د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي. نو په نتیجه کې په قسم اخیسو امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساسو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کېږي، نو په دې صورت کې زموږ ساسو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګرید ده. څومره چې دغه زموږ ساسو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کېږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو او انسجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کېږي، او د زړه د حملې یو ریس فاکتور، ډېر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولی شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا دغه اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو 30 درجه وخوده چې تر مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغومره انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولی سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولی سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیره کې مثلا کشیر ته بندیږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې دپاره داسې خاص شی نشته. خو دوامداره ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا ارګان نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نشي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چېرته راکته کېږي، نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي، یغوی داسې لباس داس یا د داس چی څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابت ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند لاس ورکوي، ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د دغه نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویلی چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوه ساعته پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودین سے نه داسې خاص هغه نشته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 10 درجه کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجه کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه چې د خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایی وو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 2.89 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منوری دے فکر کو تنی کی رفتہ دا سلام نہ وڑن کوم ز سعید ما دا علم دا سخم علی کن ولی دا جاپان چھ 1,300,000 ڈالر دا علم سلام راست کی زما دا کار کوم کا دا روپ دا اغا لگون کو چا پا غاڑے لگشت دا بہت خم دا ہیل دا چھ دا مرکز دا خو ورسوالی تو سنا سم مراجعہ وکی دا کپور ورسوالی کی دا کلینیکو دا زمانانو چې تکلیفونه ورته پیشي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري، هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه شي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو او بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جو خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزمو جواب غوښتنه د ازادي ریډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه توګه من د لازم ځغ خبري چې دا غزمو ځغ یو تر لوړ پورې سره کو پورې ورسوې د نو ځغ نشر کې د غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د در څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالداري دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلن د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په لادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د 10-11 کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دښت باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښت باندې هم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه دی خپله وژلې او زخمي کړې و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړل.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا ده وروڼو چې دلته مرستې راغلې وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو باندې ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړ. د امریکایانو سره م کار کړی ده. وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودل. دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بېخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په اف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
له ازادي ملما
د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت په پانتون ولوست ماستر یې واخسته دوه ماستر یې وکړ بیا په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو دا کار یې پریښود په همدې شهر کې د امریکایي پانتون استاد شو آزاد صاحب د دې هڅو په وخت مو څه هیلې لرلې
ما چې کله پانتون البته لومړی لیسانس وکړ هغه مهال زه په پاکستان کې وم د میلیونو نورو محصلینو په توګه مو د هجرت ژوند دلته تېروئ نو طبیعي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پانتون د استادانو نیولې بیا د همدغه خمسنفیانو نه دی د یغه فعالیتونې د خپل هیواد دپاره هغه لا ډېر تشویقولم لا ډېر هڅولم چې د خپل هیواد دپاره ډېر څه باید وکول شي او په ټوله کې ما هغه مهال موغوښته ده چې حقوق ووایم لاکن هغه پاکستاني قوانین وو او نو ما اجازه درلوده چې ووایم پاکستاني پوهنتونو کې او نه ګټه رارسېدله نو بیا ما اداره او مدیریت لومړی لیسانس چې دی په امریکایي پوهنتون کې پرسن ته پاکستان کې ولوست هدف هیله مې ټولې هم دغه وې
په پاکستان کې زده کړې کوي خواته یو چانس وسه تاسو برابر شوی و چې د پرستن پانتون کې زده کړې وکړي بل ورته د کډوالۍ چاپیریال په انسان باندې د منفي اثرات نه لري د سپیکرم نه کاوه چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمترۍ د احساس هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري هغه احساس به تل و هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نه سوای کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څېر په پاکستان کې ژوند کول چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم په خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم نور مسایل خو بیخي اخبار پرېږده حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وي نه د پوهنتون لایبرري هغه څخه به چې کوم کتاب زما خوښې دی د مطالعې دپاره او دغه لایبرري څخه به د یو ډېر کم فیس په بدل کې به چې کتاب ول کېده یو بېته بېته باید کتاب راوړل سوی وای د یو د پاره به ځینو لایبرري کې هغه د پوهنتون کارت یا د پوهنتون د هویتي کارت هم نه منل کېدی دوی به هغه پاکستانی شناختي کارت وښته چې مجبور سوم چې یو بل ملګری یا یو بل همسن فیتی دا کما دیگه پا کار با یو ما کتاب رایسته نو خورا دیر منفی تاثیراتی دلو دره
پا دی پاکستان که فکر کردی کدوالو دیر وقت دا دی اخه تاثیر هم درلود یعنی تر اخی زیلاندیو چه کلا نا کلا با پولیس پولارو که ولارو و اولا دوی که بای اسناد خوشتل لده خسی کم مستونج سر مخامخ شوی هستی دی تحصیل پا وقت
دا تحصیل پا وقتی خونه مختبای ممکن اگه زما کلو او هغه د ژبې فصاحت د دې بایستو و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راته
همدغه کړه وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې همدې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې دغه چې ځان بدلی چې څوک دې ونه پیژني د خپل یو فشار نه دی
په دې کې شک نشته چې دا هڅه به کېدل چې ما ژر څوک ونه پیژني چې زه افغانم ځکه چې یعنی په ځانګړي توګه د پاکستاني پولیس تکه چې زورول کېده او پر ډېر زورول کېده او په هغه محل باندې حداقل چې نو فکر بنو یو سل کال لا غلستلې او هغه عمر کې په هغه زمان کې سل کال لري هم خورا ډېرې پیسې وي چې هر څه نه لرلې بیا محسنینو نو په دې کې هیڅ شک نه چې هغه د ژبې فصاحت او هغه کلو وړو خود محیط سره خپله بدلېږي لاکن هر لحظه به په دې دوام به وشي د یو افغان په صفت ونه زورول سمه د پولیسو لخوا یا له نورو ادارو دخوا نو دا ویره وه دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان نه راووتلو
د پاکستانه د راوتلو نه وروسته چې کله تاسو په 2010 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستیال ویان شوی ما بیا د ورسنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبرې کړې د همدارس د ازادي راډیو نور همکارانو هغه وخت ما یادی شي چې د کابل په وخت به چې د شپې ناوخته هم وو د یو خبریال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو ته زنګ ووهم له کار سره تعهد د دې سبب و که د افغانستان لپاره کار چې ناوخته هم یو خبریال ته ځواب ورکړي
دواړه وو، لیکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورته اوسې د افغانستان سره تعهد بحث وو.
آزاد صاحب، د ویاندې د وخت کومه په زړه پورې خاطره لري؟
ډېرې خاطرې دي، په دې کې شک نشته. ښې او بدې دواړه دي، لیکن هغه په زړه پورې بحث چې راځي هغه خاطرو د اسرائیل څه وخندوي. هغه مهال چې له بده مرغه یو ډېره بده حادثه شوې وه، د زمبک د څلورلارې ستاسو پیادې ډېره پکې چاودنه شوې وه، طالبانو یې مسؤلیت ومنه، په سلګونه خلک بېخي جسدونه یې ورک شول. نو ما باید عاجل هغه کړی وای، مطبوعاتي کنفرانس ورکړی وای، مطبوعاتي هم باید خبرې کړې وای، روژه هم وه، او یعنی دا د ماښام وخت و، چاودنه سهار وسوله خو هغه ورځ ډېره مصروفه وه. نو د ماښام وخت هغه مهال ما دا خپل دفتر کې دا کالي مې داسې بدل کړي وو چې د انګریزانو په اصطلاح تھری پیس سوټ یا دریشي نیکټایي دا مې لرې کړې وه، او د روژه ماتي لپاره امادګي نیول کېدله. نو په هغه کمیس او پرتوګ مې اغوستی و، کمیس نو اغوستی چې ما باید عاجل خبرې کړې وای، کلک مې لګولی وای. نو دغه پر سر باندې لاندې پرتوګ او پوزه مې څنګه جوړه واغوستی، نیکټایي مې وتړله، ما چې کلک ډکې په کلک کې بیرته چې همکارانو کته هغه سره یې څنګه کوم چې په واستو او دا ورته فشار وکنه. نو د بدرې رسنوي ته د کلیپ استول یو وو، خو ګډې سره همکارانو د تماس نیوي چې فور مش یو بل کلیپ لیزونو. په هغه بد حالت کې مې څه په غوړو سپو نه توانی دلو، لیکن اوس هم چې کله راپیا څو همکاران سره هم په وخندل دا یو لږه خاطر وو. سو بلاندې پرتو په پټه حقا کوم چې په
بلنه کار دا کارونه لري. د یونان ستر فیلسوف فارسو په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په احمد بی ټینګار کوي. د مکان تر ارزښت پورې آزاد صاحب، ډیر افغانان ممکن د ارمان وکړي چې ارګې له دننه لیدلی وای، او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفت کار شروع کوو، هلته د پاچاهانو د وخت ماڼیو تیر وختونو ته ستاسو ذهن نه بیوای؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې زه به د ارګ راوځم، هر شیبه چې زه به د دغه هغه جنګي دروازه یا ځینې خلګې د بیرغ په دروازه بیرغ دروازې په نوم پیژنو، د دې دروازې څخه تر نوته متر اخري لحظې پورې به پرته له هغه چې په خپل دفتر کې په کارو اخته وم، د هر ونه هر ماڼۍ هر وره او هر کړکۍ به ما ته مختلف حالتونه انځورول. کله به چې زه د ګلماڼۍ نه یا د ولسمشر د دفتر راښکته کېدم، او همدغسې په څنګ کې د حرم سرای د ماڼۍ ته روزه تلم، نو د شاهي وخت لایبرري نه نیولې یا کتابتون نه نیولې، بیا تر میوزیم پورې او بیا تر هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دغه ماڼۍ کارول کېدله، دا به ټول ما ته انځور کېدله. لکه دی چې مخامخ وینم، ځینې وخت به دې ماڼیو هغه فني او هنري لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې. دې ماڼیو به ځینې وخت ما ته هغه نه ویلې کیسې کولې، هغه د شان او شوکت زمانې یوې خواته، هغه ظلمونه چې په دې ماڼۍ تېر شوي دي. نو ما به کله کله فکر کوم چې دې ماڼۍ او دې دروازو د کړکیو ژبه درلوده، نو به هغه ناخوالې بیان کړې وای چې د انسان ویښته به درېدلې.
د دې باغچه ماڼۍ خواته چې څوک ځي، هلته د نادر خان د وژلو یو ځای و، زه نه پوهېږم چې هلته نقشې سته او که نهسته. یو وخت مې اورېدلی دی چې نقشې وي، او علمګل سهار چې کوم کتاب د ارګ په ارتباط لیکلی و هلته مې هم لوستی و. لیکن په مجموع کې کومه ماڼۍ تاسو ته جالبه ښکارېده؟
همدغه ماڼۍ د بخشي ماڼۍ او د دې تر څنګ دلکشا ماڼۍ، دا ماته ډېر جالبه ښکارېدلې. ځکه یو خو د هغه وخت هغه ارکیټیکټ چې کنداري مهندسانو جوړ کړی و همدغه د بخچي، او د دې تر څنګ دلکشا چې هلته بیا هغه د ساعت یو مناره کمه جوړ سوې ده، دا دواړه ماڼۍ خورا یعنی په هغه ارکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوته وای، او دې دواړه ماڼۍ خبرې کولې.
آزاد صاحب، کدی تراشو چې له ویاندې مو ولې لاس واخیست؟
د کار پیل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تعهد بحث وو، نو کله چې د افغانستان سره تعهد بحث راځي بیا دلته په ځینو مسایلو باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري، مثلا مصلحتونه نکیږي لبد مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه وځکه امتیاز د لپاره ترې وړاندې ما پونتون کې د یو سټاپس په باندې تر دې زیات امتیاز اخیستی هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شیبه له ګواښ سره مخ ژوند وو او ما نه ساتونکی درلودی او نه مې هغه څه ډول چې زده یې موټر نو دا شیان ځینې چارواکو درلود هغه مې نه درلود نو رسمي ډېر زیات اخیستی وو د کورنۍ ټول وخت مې ورکړی وو د افغانستان سره تعهد بحث کله چې دا خود بحث دی بیا ځینې ملي مسایل هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یو وجدانن دا نسې منلی چې دا مصلحت وکړئ نو ځینې دوستان چې هلته وو ځینې کسان چې هلته وو په ار کې او خورا ډېر پر مسایلو باندې واکمن وو د هغو ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې وو هغه په ټکر کې وو مثلا په هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شوې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی وو نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو زما سره مرکه وکړله او د هغه د اسنادو او د شواهدو په رڼا کې هغه مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه دې ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټوچ پاتې دی د دې تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې د فکر کوم د بي بي سي فارسي او شپږ شپږ ما سره د شپې درې بجې به مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي وو چې د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوت نه پاتې کیږي نو امه د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هیواد بل هیواد ته باید پریږدي بهدلې به کېږي او څومره اوبه خپل کولی شي مهادي دغه قوانین پر وړاندې چې مرکه وصوله چې د دواړو مرکو په لپاره کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حق له مرکه وصوله یا د ایران په حق له باندې ولې دا څرګندونه وصولې نو ځکه زموږ کار لشي وو چې تا هر شی به هر لحظه نسوي کولی شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلومات پر وړاندې او د مخکنی هدایت پر وړاندې کې بېرته د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې دي تر څنګ هغه پالیسي چې موږ خپل دلوده دي هغه پر رڼا کې موږ مده کې کولی هر شی به د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نه سوای کېدلی نو دو مرکو ځینې خلک په ار کې خورا ډېر ناراضه کړل او د همغه ځایه فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف د پاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپل مرکو الفاظو کې ولري بیا کولای شي چې د دولت په اساسه خبرې وکړي چې دا زما د پاره خورا ډېر ګران کار وو نو له همدې امله زه ځان مې اړ احساس کړم چې زه باید له ار څخه ووځم او مستعفي شم
آزاد صاحب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د استادی تجربې ته که څه هم تاسو مخکې وویل سي د ویاندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه و ځکه چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر پوهنتون به برید وشي ځکه چې تاسو تر استادی مخکې په 2014 کال کې پر دې پوهنتون ترورستي برید وشو چې دیارلس کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو متاسفانه نمونه یې دی د خو په ګډون پکې ووشل شو
هغه مهال چې په امریکایي پانتون بری 200 هغه مهال هم زه د پانتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوق او لیسانس مال هم دی پانتون است نو زه هم هغه مهال هم پانتون کې وم په مغه شیبه هم پانتون کې وم
یعنی د حمله په وخت هم د پانتون د نه نوي
د حمله په وخت کې پانتون د نه نو ما بلکې دغه نه کینځه د کې وړاندې زه خپلواک سیب سره یو ځای وو او خپلواک سیب د خدای یو بخښي کله چې د ماشام اذان وسو نو هغه به زیات هغه مو ډیر زیات دیندار او حافظ مو نو د بای جمعه ته سره یو ماته اشاره وکړه تلیفون پر سنې ولې زه په تلیفون باندې کلکین سره ولاو زه په تلیفون باندې مسروق یم از د پټه کې زما نو هغه نو سنایپر دا خو د یو وشته خو کستا دې ته ورته چې پر روسا ته څنګه موږ ته باندې او په څیر کوم راوته لو اته دا چې وخت راځي چې ما په شو کافي شو وي یعنی به حساب ونې شوې ته دې خبره ده رواني فشار به
او بخشي همدغه احساس چې تاسو وې چې پیم به حساب شوي څنګه تاسو کوم چیرته پناه وړې و
کله چې ز په دوه منځل کې په هغه د بیات په نوم باندې یو مودانې او په هغه امر کې زو خپلواک صاحب کله چې د خروان سمه ده لومړی منځل ته یا کور ته چې زه راځم سمه په دې وخت کې نو دغه بلډینګ یا د ودانې اوږدې لکه د کابل د میکرانه بلاکونه دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او کومینس کې هم نو د غزینې چې د دوه مدل د دامیان سره کې چې د دامیان سره کې دغه وخت کې ډېر بد ژغ وسو خو زه د غزینو ته یم دومره بد ژغ وسو چې په هغه کې د قضاوت نسوي کېدلی چې دا څه شی دی یعنی دا تصمیم سړي نسوي نیولی چې دا چاودنه وه دا هغه په کلیوال اصلاح باندې آسماني ټکه وه خو زه همدلته کښېناستم او یو رقم ګازي هغه دوی مې تر سپژموسو د دې سره د نننه په دغه دالیز کې یا کوریډور کې ټکان پیل شو ان دې را ورسېل په څو ثانیو کې طالبان دا ورسېل زه چې څه کېدم د درستې خوا دروازې څخه به را نوتلی وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یو بل محسن و چې هغه لوړان به هم بیچاره د پښو خو ستونزې درلوده یا معلوله و د پولیو نو هغه وویشتل سوله مرمې خفو ورېدلې زه دومره وتوانېدلم چې د دبل سر نه ووځم دلته تیاره تقریبا تیاره سوې وه ماښام قضا کېدو و نو دغه د ودانیو مخ ته په دغه پارکونو کې چې څه ډول هغه بینچونه یي یا د ناستې چوکۍ جوړې سوې سنټي درې کسان کولی شي په راحت په کښېني تر دغه لاندې زونه نه وتلم بیا چې امنیتي ځواکونه را رسېدل هغه هم کابو درې څلور ساعته وروسته را ورسېدل بلکې راسېدلې وختي و خو چې رانوتله ودانیو په رانوتله عملیات یې تر دې ځای تصفیه کوله درې څلور ساعته ولګېدل نو زه کابو پنځه ساعته تر دې بنچ لاندې وم او ما دا هم لیدله چې ځینې محصلین نو څلور پنځه محصلین د کورس دوه مو درې منډل څخه ټوپونه را واچوله یو یې په دا بنچ ولګېده چې زه یې لاندې پروتم دوه درې دغلته مخته ولګېدل چې یو دوه پېر کې دوه خپل ژوند له لاسه ورکړي شهیدان شو خو دا یو دوه دغلته ولګېدل ټکان و او زه دا پنځه ساعته چې په دې بنچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیتي دفاعي ځواکونه پوهنتون ته را ننوځي هغه وخت چې کله ما هڅه وکړه چې زه ولاسم ما په کار نه کوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم د برید د وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسی شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله چې دغه سخت حالات ټول کسرنګ شتا سو توضیح کو څه احساس مو کو کورنۍ مسترګو ته درېدا خپلوان او کنه انسان بیرته بیخي یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې ورکیږي په داسې حالت کې لکه نو ماته هر مهال ما مشر زوی چې و درې کلن و او تبي خبره ده لومړی اولاد و موږ په کوم کې مګه درې و سره زو مېرمنه او دغه بچی مینو ډیر وخت هم ما د دې بچی سره ساتي را وای نو زه و دې ډیر زیات سره نږدې و ما دا یو وخت سمې چې زه تر هغه ما ټلیفون را وایست د دې لپاره چې هغه کوم ژغې بند کما یا خاموشه کما تر څو د سمې چې هغه زنګ دا نه پېژنم زما ځین ته ولې دا ممکن بند په ډیرو خو خو فلمو ډرامو کې دا شی لیدلې ده او په دې اړه دا څه امونیتی مسائلو کې مخ ته راغلي چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په دا سکرین باندې زما د زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژغ خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سمې چې ماته زنګ راسي یو څوک واوري دا ترهګر یا طالبان واوري ماته ستونزه جوړه نشي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې زما سترګې ولګېلې نو زما د زوی عکس و دا مهال مې سترګې لږ لندې شوې او د دې سترګو د لندېدو لامل یعنی یو فیصد هم دا ویره نه و چې زه دې لمن دولار څه ما ژوند دې لمن دولار شي بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو په ما ته کیږي نو دای به څه کوي په دغه عمر کې په دې درې کلنۍ کې کنه ما غوښتل چې د سره ورسره خبرې وکړم اما دا نه مې د جدت تلو دی او نه مې د خطر منلای شوی یو د روان یا د اعصابو یو قومنده کار کوي هغه هم د ځینې خلکو دا په بشپړه توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شیانو لپاره کومنده د سی وی چې غلطه د اعصاب نورې برخې په بشپړه توګه هغه شیبه باندې فلج کوي یعنی د خړو د وژو د تندین نیولې ته د یخ او تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخې لا کار نه کوي. تاسو ځینې وخت یعنی اغل ته ما دا احساس نه کوئ ته اوس هم نه پوهېږم چې زما یخ کېده یې ګرمي مې کېدله یو کړپ اوبو ته مې
د طالبانو له راتګ وروسته چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخه کړه. پردی وطن، پردی کلچر، ناشنایی، د مهاجر په صفت د کارونو خلاصېدل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر چې لوی لوی ښارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه په دغه ناشنا چاپېریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخه نه و؟
چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځئ؟ مثلا زما د عمر تقریبا ډېره برخه یا ټوله برخه په کابل کې مکران کې تېره شوې ده. که چیرې زه د مکران څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلستون ته ځم یا د کابل بلې سیمې مثلا خوشحال خان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم تر یو وخته پورې په هغه محیط کې د هغه کور دغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو په ناڅاپي ډول چې د خپل سفر دومره اوږد سفر کولو یا د هجرت ته هغه بعد تړلو یو ساعت وړاندې هم نه یاست خبر چې تاسو به دا کار کوئ. یعنې زه کله چې راوتم له هېواده د هغه یو ساعت وړاندې هم نه وم خبر چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې همغه څه چې په تن وه او همغه څه مو چې په پښو وه د هغو سره، یعنی زه ونه توانېدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي دا چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځینې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړه توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته پېښ سول او ستا تاله هیوا ستاره تلویزیون نه انسانانو سدنوش څه وسو نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي دغه سره تاسو بې له شکه چې مخکېږي ستاره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلې چې لکه سړی چې نیم بیده او نیم ویښ شي دغه جګو لوړو ودانیو او د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتله زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته. تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې افغانستان لپاره کار وکړم. اوس له وطنه لري په زرګونو کیلومتره لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسې همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ؟ او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوئ؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبر صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده ډېر شوی دی. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړله. د تېر ژمې پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د یوویشتو کورنیو لپاره خواړه همدارنګه ګرم کالي او یو سرپناه یوه خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې دې خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت پوهنتون چې د پول نړۍ کې تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا درې سوه نجونو دپاره مې وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین دی دا سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې کې دا سرټیفیکیټ ورکول کېږي. او د دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هر څوک کولی شي چې په ډېر اسانه حد اقل $15,000 معاش ولري دې میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل دې ځایه. د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه اسنادو شوای چې ما چې دا کله په نړیواله جزایي محکمه کې پرې آرست وم چې هغه عریضه ثبت شوې ده، په یوه باندې محکمه غور کوي. نو دا خو یو دوه درې بیلګې وي.
آزاد صاحب، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي د دغه مرکې چې له آزادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به زه یو درې بیلګې تاسو ته بیرته در یادې کړم. مثلا تاسو په پاکستان کې تریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په باره کې خبرې وکړې، او له یوه تروریستي بریده دروغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډېرې لوی پېښې دي. فکر نه کوئ چې په کار ده چې د خپلې خاطرې د یوه کتاب په شکل ولیکئ؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ سو چې البته په انګلیسي ژبه دی، او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټ سوي ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دي چې څه پېښ شوله او څه ډول شوه. نو دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی او هڅه دا کوم چې په پښتو هم شي، او په دې کې هېڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا بیا تېر وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پوهنتون کې د سو تدریس او د بدونه، بیا دلته په مینیسوټا ایالتي پوهنتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دغه خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي، او د یو داستاني شکل په ورکولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی او په انګلیسي ژبه هم چیرې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ.
اساس سپټیر مننه
کور ودان چې بسات.
شبنم کی چالانج ورکڑیو رانج ورکڑیو لگل سار اور رو لک بیمار غگید لگل سار اور رو لک بیمار غگید فضلک میں نرے نرے ستان غگید فضلک میں نرے نرے ستان غگید وقفو مچ گلے گلے یار غگید وقفو مچ گلے گلے یار غگید